ستړیمه شي. تاسو مخه کلاساتی رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت اعلانو کړ چې د تخار ولایت په چابلس ولې کې د ځای خلکو او د سرو زرو د کانونو د یو شرکت ترمنځ د روستۍ نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکلی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان کورنی رسنیو ته نن وویل چې د دې نښتې له امله مرګ شو بلشته او مالي زیانونه هم رسیدلې دي. ښاغلی افغان زیاته کړه چې له څېړنو وروسته بل رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د چابلس ولې یو شمېر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ دا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو سمکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پیل او د نښتو پر مهال لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. ازادي راډیو په سیمه کې د خبریال د نه لرلو له امله په خپلواکه توګه د شمېرې نه ردولی او نه هم قیدولی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی دی چې ښایي سکال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې وروختونه لږ وشي. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په وینا دا وضعیت کولی شي پر کرنه د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتنی راپور کې د تیر کال له ډسمبر د سکال د فبروري ته وروسته و د خاورې رطوبت کم اټکل شوی که چې زمکا کافی وروختونه ندی ورکل شوی او نه هم کیږي. دا راپور لمخې په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو 25 کلونو کې خپلې ټډی کې تر رسیدلې. په راتلونکو پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندېښنه راپورته کوي. په ځانګړي توګه د غنمو کاروند کړو ته راپور خبرداري ورکوي چې دوامدار وچکالي کولای شي د باراني غنمو کښت وزنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څېړځایونه کمزوري کړي او څېړوي زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت لنیږدې څاري او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ چارواکي وایي چې د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي 200 کیلوګرامه انساني ویښتان سوځولې دي. د بلخ د پولیسو د قمندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګو لخوا د دې ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شوي. په اعلامیې کې راغلي دي چې دا اقدام د دوی د حکومت مشر د فرمان پر بنسټ شوی چې د انساني ویښتانو پیرو پلور انساني کرامت خلاف کړي او په رسمي ډول یې منع کړي دي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 22.15 میگاواټ لمریزي برېښنا شبکه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزي برېښنا د شبکه پرانیسته. د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر ویل د پروژه دوه برخې لري چې یوې د برېښنا د تولید ده او بلې د برېښنا د لیږد ده. پر دې پروژې 13 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په لاره او اروپایي هیوادونو چارواکي نن د امریکا لاستازو سره وګوري او په اوکراین کې د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبري وکړي. د جرمني خبري اژانس راپور لمخې د غونډه به په پاریس کې وشي او د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د امریکا د پلاوي استازیتوب په امریکا ځانګړی استازی استیف ویټکاف او د ولسمشر ډونالد ترامپ سوم وکړي. تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د ناتو عمومي منشي مارک روته هم په دې غونډه کې برخه واخلي. اټکل کیږي چې د نننۍ غونډې د باسي یو مهم ټکی به دا وي چې څنګه د څو ملتونو یو ځواک رامنځته شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي. خبرونه مو واوریدل او نن در سره د مطالبه واوریدل شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده پر رسنۍ و د بندیز یو نوی فرمان ورکړی دی. خلک ترې شکایت کوي.
د خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي یا د هغوی حق خوري، خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې
وکړي. چې د طالبانو د مشر دغه نوی بندیز او فرمان په کومه برخه کې دی وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. په کونړ کې زلزله ځپلې وایي چې په سخت ژمي کې ماشومان ناروغه دي او په خیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي.
نباغد و پخیر و تبا و زکام و دوشن ماشمان دیست بیخی زیاد دیدسی و ایچی فرو ماشمان بگید مش برابر دیدم رکم
گوندی ایران تبا هم برشو چه پا دی حوات که در ریال و در بیساری کتکی دو پادا بانده با در مظاهره چان و روستی چو زیاد در گروه هم درنگ در گرنگ جگری پادا بانده چه پرانسا که ناست در هم در تجوزیات و لرو نرمه تلیم مشته ملتی هم آره
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې مظفر دسیال د شفیق ارده تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو ورسنیو کې نیوکه کوونکي کسان من اعلان کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملانو ته باید جزا ورکړل شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا له وړاندې په رسنیو د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوي صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکې منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړوونکي به له سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکې چې د ده په باور بې ځایه او له واقعیت لرې وي له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به یې مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځایه نیوکې څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کومو نیوکو ته بې ځایه نیوکې ویل کېدای شي. د فرمان له مخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کېږي بلکې د اوښتي زیان جبران به هم ورباندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوي هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان په ټولو خلکو طالبانو پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې له وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغوونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له دې فرمانه داسې ښکاري چې له دې وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې ان په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي له وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسي وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې دا هغه پلي کوي او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې انسلم کوي تیری کوي یا د هغوی حق خوري خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې سپکاوي شکنجي او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واکته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلاره او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپاره خپرولي. دا چې په کور دننه یو شمېر مدني د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي چې یو شمېر بیرته خوشي شوي، خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په ویشتمه خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوې. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شاملې دي چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان آزادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کا آزادي رادیو نوري. د طالبانو د حکومت مشر په تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري او که هر چا په خپل ځمکه دا کښت وکړي له منځه به یوړل شي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کښ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کښ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو، خو له دې وروسته څه وکړو؟ ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کښ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وای اوس حکومت د چرسو کخ منع کړ، بزګران چې هر څه کری یو آفت پرې راځي او زیان ورته رسیږي. د بزګرانو هڅې اوبه وړي او لګښتونه نه پوره کیږي. د دې بدیل باید بزګرانو ته خامخا ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښ منع اعلان کړی. دا فرمان چې دوشنبه د جنوري 15 د طالبانو د حکومت د فرمانونو او احکامو د تعقیب ریاست په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښ اجازه نه لري او که د هر چا په ځمکو کې دا کښت ولیدل شي له منځه به یوړل شي. په دې فرمان کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او نورو کشفي ادارو ته امر شوی چې په دې برخه کې سرغړونکي ونیسي او محکمو ته معرفي کړي او محاکم مکلف دي چې د دې حکم لمخې هغوی ته سزا ورکړي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د ملګرو ملتونو د مخدراتو او جرمونو ادارې UNODC راپور ورکړ چې د بدخشان، بلخ او کندوز 50% بزګران چې په خوای په خپلو کروندو کې کوکنار کلل په دې کښ له بندیز وروسته خپلې اړتیاوې نشي پوره کولی. دې ادارې دوه میاشتې وړاندې خبرداری ورکړ چې اقلیمي بدلونونه او اقتصادي فشارونه بزګران مجبوروي چې یو وار بیا د کوکنارو کښت ته مخه وکړي. دغه ادارې په تېرې عقرب میاشت کې په افغانستان کې د میتا، میفتامین او نورو مصنوعي نشئی موادو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په 2022 کال کې د مخدراتو کښت، قاچاق او خرڅلاو په ټول افغانستان کې منع اعلان کړل. له دې وروسته طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو عملیاتونه هم ترسره کړل، خو د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د روان کال په سرطان میاشت کې راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د چرسو او تریاکو دودیز استعمال کم شوی، داسې مهال چې د هیروینو او شیشي په ګډون د خطرناکو مخدره موادو استعمال زیات شوی. راپورونه وایي چې د کوکنارو د کمخ لامل اوس د مصنوعي مخدره موادو سوداګري د جنایي جرمونو د سازمان شوی وډلو لپاره په عاید بدل شوی. طالب چارواکو بیا په وار وار ویلي چې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کښت نږدې صفر ته رسولی. یو شمېر بزګران وایي وچکالي او طبي افتونه د هغوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي. بزګران وایي داسې مهال چې پرله پسې وچکالي او طبي افتونو د دوی د حاصلاتو لویه برخه له منځه وړي او د دوی ستونزې زیاتې کړي، د بدیل کښت په برخه کې شوې مرستې بسنده نه دي. دوی ټینګار کوي چې طالبان باید د بزګرانو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګټوري او بنسټیزي پروژې پلي کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د لسګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډ شوي دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې تلور کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لارې چارې پیدا کړي. په دې اړه درته تفصیل لرو. خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته هلته د مظاهرو په اړه باندې چې د لسمه ورځ ده او د ریالو د ښکته کېدو په وړاندې د مظاهرې پیل شوي. وروستۍ جزئیات یې له عصمت سروان اورو.
د ایران په بیلابیلو سیمو کې د ولسی اعتراضونو په نهمه شپه په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو له مخې معترضانو د دوشنبه په ماښام په بیرجان، ساری، زنجان، سنقر او څو نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ایران د اسلامي جمهوري نظام او چارواکو پر ضد شعارونه ورکړل. ایلام هم د اعتراضونو په نهمه شپه پر سړکونو د معترضانو د حضور او له حکومتي ځواکونو سره د نشټو شاهد و. د امریکا د باندنوی چارو وزارت په اکسپانه کې د څو پوسټونو په خبرولو سره د دوشنبه په ورځ د مرغومی یا جدي په 15مه د ایران په شارونو کې د اعتراضونو د پرله پسې نهمې ورځې په مخه خبرګون شوولی دی. د وزارت په خپله فارسي اکسپانه کې د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه ویډیو هم خپره کړې او په تنظیم د علي خامنئي هغه ادعات اشاره کړې چې ویلي و موږ له معترض سره خبرې کوو. په بل پوسټ کې چې د ایلام د خمینی روغتون د برید ویډیو پکې بیا خپره شوې راغلي، پر روغتیایي څانګو یرغل، د طبي کارکوونکو وهل تکول او پر ټپیانو د اوښکو ګاز او جنگي مرمیو کارول د بشریت په وړاندې ښکاره جنایت دی. د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د اعلان د ملک شاهي په سیمه کې اعتراضي مظاهره په تاوتریخوالي بدل شوې او یو شمېر کسان پکې ووژل شول او یا هم ټپیان شول. وروسته له هغه چې ټپیان د اعلان خمینی روغتون ته ولېږدول شول او روغتون محاصره شو، د امنیتي ځواکونو هڅه چې ځینې ټپیان ونیسي د هغوی د خپلوانو او روغتیایي کارکوونکو له مقاومت سره مخامخ شوه. خو په خواله رسنوی کې خبره شوې تصویرونه او ویډیوګانې شي چې امنیتي ځواکونه بل اخر د اوښلن غاز په کارولو او تاوتریخوالي سره روغتون ته نه وتل. د امریکا د بدلون چارو وزارت همدارس د ایرانیانو د زړورتیا او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی ټینګ هود سټایل دی. د ایران په خوانی ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی په اکسپانه کې په یو پوسټ کې د ملک شاهید معترضانو د زپلو په اړه لیکلی، د ملک شاهید زړور او شریف خلکو په دزو وشتل، د دې شهر د ځوانانو وژل او روسته د اعلان پر روختون د رژیم د نوکرانو بوزدلانه برید یو ښکاره جنایت دی. او د یو زرو څلور سوه لومړي کال د زاهدان د خونړۍ جمعې د خلکو د عامي وشنې یاد تازه کوي. هغه زیاته کړې هغه رژیم چې بې وسلې ځوانان وژدي او پر درملیزو مرکزونو یرغل کوي هیڅ مشروعیت نه لري او د تلو په حال کې دی. د اعتراضونو نوی پړاو د مرغومی یا جدي په ومه د تهران په بازار کې د ډالر د ارزښت بیا لوړېدو په خبرګون کې پیل شو. د اعتراضونو له پیل وروسته د ډالر ارزښت تر 115 تومانو کم شو. خو د دوشنبه په ورځ د مرغومی په 15مه بیرته نږدې 140 تومانو ته ورسید. د سرو زرو د سکې بیه هم 1.5 میلیون تومانو ته لوړه شوه. په همدې وخت کې ځینې راپورونه د تهران په بازار کې د اعتراضي راټولېدنو څرګندونه کوي. له لوی بازار څخه خبره شوې تصویرونه ښیي چې دوکانونه تړلې دي، سوداګر راټول شوي او د ازادي او انفلاسیون ګراني دا د خلکو شعار دی، شعارونه ورکوي. په نورو تصویرونو کې هم امنیتي ځواکونه ښکاري چې د اوښلن غاز په شیندلو سره هڅه کوي بازاریان ټیټ پرک کړي.
اساس مخاګ لا ساده ایرادیو نوري د لزګونو هیوادونو استازي د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغون شوې دي. دوی هڅه کوي چې د اوکراین د نږدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو حل لارې پیدا کړي. همدا شیبر سره احمد شیبر په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب، سینه د دې موضوع تفصیل ورو
مننه فرده جانې. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن پاریس ته ورسید چې له ډیر شو څخه د زیاتو لویدیزو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرکچی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جرید کوشنر سهار پاریس ته رسیدلی وو. اروپایي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د جنوري په 15مه د ملي امنیت سلاکارانو او د پوځي پلان جوړونکو له غونډې وروسته د یو ډول بلنی حالت احساس پیاوړی شو. د پاریس د غونډې برخوال تمه لري چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د متحده ایالاتونو، اوکراین او نورو اروپایي هیوادونو دریز او نظر سره یو شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې هغه هیله لري چې له خبرو اترو وروسته د اوکراین امنیت ته مشخص ژمنې وړاندې کړي. نظر دا دی چې د اوربان په صورت کې باید د سولساتو ځواکونو د جوړښت او ځای پر ځای کولو په اړه وضاحت رامنځته شي. ځینې چارواکي وایي چې دا سرتیری به له 1500 تر 2000 پورې وي. ځینې دا هیله لري چې د دې سولساتو ځواکونو شمیر به 10000 ته نشتې وي چې هم ځکه هم فضا او سمندر وڅاري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې هیڅ پوځي پلان نه دی افشا شوی، خو دا جوته ده چې د سرتیرو لویه برخه به د فرانسې او برېټانیا وي. دا ځواکونه به په اوکراین کې د مځکې او هوا د امنیت مشیب غاړه اخلي. او ترکیه داسې اشاره رسولې دي چې په تور سمندرګي کې به د ترانسپورټي لارو د خوندیتوب مسولیت په غاړه واخلي. هغه اروپایي چارواکي چې له ازادي راډیو سره په تماس کې دي وایي چې سولساتي ځواکونه به د اوکراین په لویدیځ کې د اوکراینی سرتیرو روزنه او ملاتړ کوي. په دې برخو کې لا هم ډېر سوالونه نه دي حل شوي. دا خبر روشانه نه ده چې واشنگتن به د اوکراین د امنیت څنګه تضمین کوي. کله چې د متحده ایالاتونو د امنیتي تضمینونو خبره مطرح کیږي، بروکسل او کیف دواړه ډیره خوشبینی څرګندوي چې واشنگتن به یې قوي ملاتړ وکړي، خو همدا ملاتړ هم روشانه نه دی. اروپایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د آزاد اروپا سازی راډیو ته وویل چې ممکن د اوربند د څارنې لپاره امریکایي ځواکونه په اوکراین کې میشت شي. په ورته وخت کې د اوکراین بلاتړي اروپایان تم لري چې واشنگتن به د لوجستیک او استخباراتو په برخو کې مرستې وکړي. د اوکراین مشر مذاکره کوونکی رستم عمروف په دې وروستیو کې څرګنده کړه چې د سولې په وړاندې شوی پلان 90% موافقه شوې ده او تمه ده چې د پاریس په غونډه کې پر پاتې 10% یو موافقه رامنځته شي.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پنګونې د 2000 کیلو واټنل مریضي برېښنا شبکه جوړه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و، اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوي دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د لمریز برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیه 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ته وویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر واوسي. دا به لوی هدف وي.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې پر خپله وبپاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1500 تنه ښودلې ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي پخوانی حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړه وه او هم دایمي او ډاډمنه نه وه. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راهل وویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې وه چې همې خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتون یوه بله ستونزه وه. نو د چې داسې یو حال کې یو خصوصي شرکت اماده کیږي چې تر 2 میگاواټه پورې المریز برېښنا برابر کړي. دا د ویاړ خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کړي او هم د صنعت په پراختیا کې ډېر رول ولري. زموږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي، ځکه پکتیکا نهایت ډېری برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه دا ده چې دلته لري رو عادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزانه او پاکه ده.
باور وسه مخ خپل هټۍ ته استفاده کړی ده په میاشت کې امکان یو دی کم برق توس نه وتلی مخکې چې کوم برق په 40 افغانۍ باندې وو دا برق توس دی ورکوي په 28 افغانۍ باندې کارخونه ته ورکوي په 8 افغانۍ باندې برق ورکوي ټول مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برق فعالول ډیر مهم دي چې دلته ګرد و غبار او لوګي هوا ډیره خرابه ده
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هېواد ته د غځېدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوششم دا داسې انتقالي لین کارونه هم مخته بوزو ټول برآورد و هر څه ورته لیږل سوي دي کوشش دی که اوسې په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا خوست میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوې برېښنا سره وصل شوي خو پکتیکا ولایت ته بیا یاده برېښنا تر اوسه نه ده غځېدلې اوس مهال په پکتیکا کې تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم یې وخت لږوي او هم لوړې بیې لري
تاسو زموږه غلازده رادیو ناوړی د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلی وای چې د هوا د سړېدو په خیمو کې ژوند د ستونزمن کړی دی دا چې دغه زلزله ځپلی د څومره غوښتنه کوي ورزو تفصیلی د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو
د کونړ ولایت یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې د هوا سړېدو او زمي پر رسېدو سره د خیمو لاندې د دوی د ژوند وضعیت نور هم ستونزمن سوی دی هغه کسان چې کورونه یې د اګست په 1.5 په مرګونې سلسله کې ویجاړ شوي وایي چې دوی لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د سړې هوا او باران پر وړاندې د ساتنې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د چلس کلي اوسېدونکي عبدالباسط ازادي راډیو ته وویل حسن جان چې د تیر کال د اگست 1.5 نیټې د زلزلې په پایله کې د کورنۍ ولس غړي مړ شول وایي چې د هوا په سړېدو د بیړنیو مرستو اړتیا ډېره احساس کیږي او زیانمنې شوې کورنۍ نشي کولای چې مناسبه سرپنا د زمي جامې درمل او درملنې ته لاسرسی ولري
خیمو کې اوبه رانه وځي کورونه وران دي او کورونه زموږ جوړ نه دي نو ګرم جامو ګرم کرسیو ته کورونو جوړولو ته ډېر زیات اړتیا لرو د نقدي پیسو ته هم ضرورت لرو ځکه چې ماشومان ټول سینه بغل دي غټان زکام دي او هوا سړه ده د مجبورۍ د لاسه په خیمو کې پراته یو
له بلې خوا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یو ځایي رضاکار نصیر احمد هم د زلزله ځپلو وضعیت د اندېښنې وړ بولي د ازادي راډیو ته وویل چې د زمي په راتګ سره د خلکو ستونزې زیاتې شوې دي
زلزله ځپلو وضعیت تر مخکې نه هم داسې سخت حالت ته په دې روان دی چې ژمی کې دی او هوا سړه شوې ده د دې خلکو ژوند هماغه شان دی په خیمو کې دی که څه هم یو څه ضرورتونه او شیان ورته ورکړل شوي لکه کمپلې او توشک مشک دا شیان ورته ورکړل شوي دي خو بیا هم په هغه مناسبه اندازه چې دوی ځان دپاره چاپېریال تود وساتي نشي ساتلی د موسم د بدلېدو سره ډېرې ګڼې ناروغۍ چې دي هغه رامنځته شوي دي او زکام بیخي عادي شوی دی ورسره تبي دي په ماشومانو باندې زنانه هم همدغه تکلیفونه کې دي
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي چې په کونړ ولایت کې د شپې د هوا د یخنۍ درجه تر 0 ښکته شوې او هغو کورنیو چې په وروستیو سلسلو کې کورونه ویجاړ شوي په سړه هوا کې ویده کیږي یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 4 په یوه پیغام کې زیاته کړې چې په دې وروستیو کې اغیزمنو کورنیو ته د زمي جامې او کمپلې ویشلي تر څو ماشومان له سختې سړې هوا څخه وژغوري د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 2015 کال د اگست په 1 نیټه د زلزلې په پایله کې نږدې 2000 کسان مړه شول، شاوخوا 4000 کسان ټپیان شول، د 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ او زرګونه کورنۍ بې کوره شوې. د زمینی د موسم له پیل څخه مخکې د ملګرو ملتونو بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وویل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله شاوخوا 94% اغېزمنې شوې کورنۍ په خلاصه فضا کې یا لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي، او په ځانګړې توګه په غرنیو سیمو کې د زمي پر رسیدو د سرپنا او زمي ملاتړ ته بیړنۍ اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یوې نوې ارزونې له مخې چې نږدې 3 اونۍ وړاندې خبره شوه، د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې او وضعیت ښه کولو لپاره 128.8 میلیونه امریکایي ډالرو بودجې ته اړتیا ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ساسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د تیزابو او القلیو اوبلن محلولونه، چې د 8 صفحې څخه پیل تر 9 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوستونو کښې لوستې وه چې تیزاب څه ته ویل کېږي او القلي. خو اوس هم راځو موږ او تاسو د ډېرو پخوا وختونو څخه تیزاب او القلیو په مختلفو تعریفونو سره د هغوی د کلمې سره اشنا او بلد یو، چې موږ او تاسو راځو لومړی د تیزاب او القلیو هغه په اوبلن محلول کې لومړی باید موږ او تاسو تیزاب او القلي وپېژنو چې تیزاب او القلي څه ته ویل کېږي. تیزاب کلمه چې د خپل د اسید کلمه د لانتنی کلمې د اسیدوس څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د اسیدوس کلمه چې د لغوي معنی خپل تریو یعنی تریووالی، یعنی تیزاب په دې معنی سره. خو الکلی بیا چې د الکلی مرکبه چې د هغوی تریخ خوند لري او د الکلی اوبدن محلولونه کېدای شي چې شویند حس کېږي. خو الکلی چې د یا بیس چې د بیس کلمه خپل د یو لانتنی کلمې چې پخوانی انګلیسي کلمې څخه دې بیس څخه اخیستل شوې ده، چې خپله د لږوالي او د کموالي په معنی سره ده، یعنی د لږوالي او د کموالي معنی لري، چې د الکلي معنی څخه موږ او تاسو دا هدف اخیستلی سو. خو راځو د تیزابو او د الکلي تعریف په کیمیا کښې داسې کوو چې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلي لپاره مختلفو عالمانو، مختلفو ساینس پوهانو مختلف تعریفونه چې کړي دي وړاندې کړي دي، چې یو هم د هغوی د تعریفاتو څخه یو هم د سوان ارهینوس په نوم سره یو عالم و، هغه خپله نظریه او په خپله نظریه کې تیزاب او الکلي په داسې ډول سره تعریفوي. ارهینوس وایي چې تیزابونه هغه مرکبات دي چې د هغوی په اوبلن محلول کې د هایدروجن آیون تولیدیږي، او الکلي بیا هغه مرکبات دي چې د هغوی اوبلن محلولونو کښې د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون سره څه کېږي تولیدیږي، چې تیزاب به د مثبت هایدروجن آیون په شان سره څه کېږي په یو اوبلن محلول کې تجزیه کېږي، او الکلي به د څه په اساس د یو هایدروکساید منفي آیون په شان سره تولیدیږي، چې دې ته الکلي وایي یا هم الکلي ویل کېږي. چې موږ او تاسو د دې لپاره مثال یو هم یو بل نظریه د تیزابو او الکلي په اړه، هغه د برونسټیډ لخوا و، چې ښه خپل د تیوري یا د خپل نظریې بنسټ پر اساس باندې موږ او تاسو ته داسې وایي چې په 1923 کال کښې خپله چې دی یو ډنمارکي کیمیا پوه جوهانس برونسټیډ نومېدی، خپل یو انګلیسي کیمیا پوه توماس للوري لخوا چې د دوی دواړو په کومک سره د تیزابو او د الکلي لپاره جامع او بشپړ تعریف د هغوی د الکترونیک او مالیکولي جوړښت په پام کې نیولو سره وړاندې کړ. څنګه وړاندې کړ؟ برنسټیټ له لوري وایي چې د هغوی د تعریف پر بنسټ دوی وایي ټول پروتون ورکوونکي توکي چې دي چې پروتونونه ورکوي هغه تیزاب بلل کېږي، خو ټول هغه چې پروتون اخیستونکي وي هغه توکي ته بیا موږ او تاسو د الکلي ویلی سو، چې دا بیا د چا لخوا؟ د برونسټیټ لخوا هغه وړاندې سوی د تعریف د تیزابو او د څه شي لپاره؟ د الکلي لپاره. چې موږ او تاسو په دې معادله کښې هم وینو، وایي که چیرې دلته HCl تیزاب خپل یو نوع تیزاب دی، هایدروکلوریک اسید د اوبو سره چې دلته دی خپله څه شي ده؟ یو الکلي ده، تعامل کوي. د دوی د دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو وینو چې امونیم هایدروکلوراید څه شي کوي؟ په لاس راکوي. نو امونیم کلوراید په لاس راکوي. په همدې ترتیب سره بل که چیرې HCl تیزاب او اوبه واخیستل شي، دوی په خپلو منځونو کښې تعامل وکړي، موږ او تاسو وینو چې هایدرونیم په نوم سره یو مرکب او په عین وخت کې کلورین مرکب څه شي کوي؟ عنصر په لاس راکوي، چې کلورین د منفي آیون او په همدې ترتیب هایدرونیم چې ده هغه د مثبت آیون په شان سره کېږي تجزیه کېږي. یعنې دلته هایدرونیم څه شي کړی ده؟ خپل پروتونونه ورکړي دي، او کلورین څه شي کړی دي؟ پروتونونه اخیستي دي. یعنې موږ او تاسو وایي هر هغه اټوم چې پروتون ورکوونکي وي هغه تیزاب، یعنې هغه توکي تیزاب بلل کېږي، او هغه توکي چې پروتونونه اخلي هغوی څه شي بلل کېږي؟ الکلي بلل کېږي. چې دا نظریه خپله د برونسټیټ له لوري وه. او بیا راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کله چې تیزاب مو وپېژندل، د تیزابو تعریفونه وه چې کوم عالمانو موږ او تاسو ته وړاندې کړې وه، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزودې جوړې وایو، چې د تیزابو او د الکلیو مزودې جوړې هم د برونسټیټ د تیزابو او الکلیو د تعریف د پراختیا پر اساس باندې موږ او تاسو دا راشوي یا هم دا راته جوته کوي چې خپله تیزاب پروتون ورکوونکي توکي دي، او الکلي خپله څه شي؟ پروتون اخیستونکي توکي دي. نو د هر تیزاب آنیون چې ده د هغه اړوند یوه غبرګه یعنی جوړه یا مزدوجه الکلي بلل کېږي. او که چیرې یو تیزاب یا خپل پروتون د لازه ورکړي، نو د هغه اړوند مزدوج الکلي لاسته راځي. یعنې که چیرې یوه جوړیز الکلي یا هم مزدوج الکلي ورته ویلی سو او د هایدروجن آیون که چیرې جذب کړي، نو د هغه غبرګه یا د هغه جوړه یو مزدوج تیزاب څه شي کېږي؟ لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ووینئ، موږ او تاسو وینو دلته چې د برونسټیټ د نظریې پر اساس هر تیزاب مزدوج الکلي او هر الکلي خپل مزدوج تیزاب درلودلی سي. نو په همدې اساس راسئ وګورئ، دلته د امونیا خپله دلته یو الکلي ده، د څه شي سره؟ د هایدروفلوراید سره څه شي کېږي؟ د یو تیزاب سره تعامل کوي. دلته د تیزاب سره تعامل کوي، خو په نتیجه کې تاسو وګورئ د الکلي په مقابل کښې موږ او تاسو وینو چې یوه مزدوج څه شي رامنځته سوې ده؟ الکلي رامنځته. د الکلي په مقابل کښې یوه مزدوج تیزاب رامنځته سوې، او د تیزاب په مقابل کښې یوه مزدوجه الکلي څه شي سوې ده؟ رامنځته سوې ده. چې دې ته موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو مزدوجې جوړې وایو. تاسو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیزابو او الکلیو تعریف د ګلبرټ نیوټن لیویس د نظریې پر اساس باندې داسې تعریف و. لیویس چې د خپله د تعریف پر بنسټ یې الکلي هغه توکي وبلل چې کولی شي وایي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي، او په تیزابونه بیا هغه توکي دي چې د نورو توکو آزاد الکترونونه ځان ته اخلي. یعنی لیویس وایي چې د الکلي هغه توکي دي چې کولی شي خپل آزاد جوړه الکترونونه د لاسه ورکړي. نو د لیویس د نظریې له مخې تیزاب او الکلي چې دی هغه په دوه برخو باندې موږ ویشو. لومړۍ برخه هغه مرکبات چې خپله په مکمل ډول سره د اوکتیت څخه لږ الکترونونه لري، چې دا د لیویس تیزاب بلل کېږي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ، دا هغه مرکبات دي چې په اوکتیت حالت کښې، یعنې د اوکتیت حالت یې ډېر لږ وي، یعنې الکترونونه یې ډېر لږ وي، خو دوی چې دي د لیویس تیزاب بلل کېږي. اوس د مثال په ډول موږ او تاسو المونیم ترای کلوراید یادولی سو، سلفر ترای اوکساید یادولی سو، برون ترای فلوراید یادولی سو، او په همدې ترتیب سره تاسو وګورئ دلته اکسیجن د چا سره؟ د سلفر ترای اوکساید سره څه شي کوي؟ تعامل کوي. که چېرې وګورو اکسیجن دلته د لیویس د نظریه پر اساس بیز یا الکلي بلل کېږي، او سلفر ترای اوکساید څه شته؟ تیزاب ده، چې په نتیجه کښې چې د دې دواړو د تعامل څخه موږ او تاسو ووینو چې یو مرکب په لاس راکوي چې برون په همدې ترتیب سره وبخښي برون نه سلفر تیترا اوکساید په نوم سره یو تیزاب موږ او تاسو څه شي کوي؟ په لاس راکوي. دوهم ډول ګران زده کوونکو مر او تاسو وینو چې هغه بیا هغه مرکبات چې مثبت آیونونه معمولا د تیزابو په توګه دلته عمل کوي، چې د امونیا غاز مر او تاسو وینو چې د انګستروم سره تعامل کوي، په نتیجه کې مر او تاسو وینو چې د دې څخه یو مثبت آیون لرونکي تیزاب چې شکیږي لاسته راځي، چې دا بیا هغه د لیویسا د تعریف پر اساس باندې یا د نظریه پر اساس باندې موږ او تاسو په دوو برخو یا هم په څو نورو برخو باندې یا هم په څو برخو باندې تیزاب او الکلی ډولونه وویشل او مثالونه مو ورکړل. زه ګرانو زده کوونکو اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص وایو. کله چې موږ تیزاب وپیژندل، الکلی وپیژندل، اوس د اوبو تیزابي او الکلی خواص پیژنو. اوبه چې د په دواړو حالتونو غوره کولی سي، هم الکلی هم تیزابي حالت غوره کولی سي. که چیرې وګورو په لومړۍ معادله کې موږ او تاسو وینو چې اوبه په الکلی حالت کې خو تیزاب یا د هایدروکلوریک اسید سره څه کوي؟ تعامل کوي. په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د کلورین چې د په منفي آیون سره او دلته چې شي لاسته راغلی د هایدرونیا هغه چې د مثبت آیون سره څه شوی ده؟ لاسته راغلی ده. چې موږ او تاسو دا د اوبو یعنی دلته دوه حالت هم الکلی حالت هم تیزابي حالت څه کولی سي؟ غوره کولی سي. په دوهم حالت کې بیا تاسو وګورئ اوبه دلته د تیزاب په توګه د امونیا یا الکلی سره څه کوي؟ تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو امونیم هایدرو اکسایډ په نوم سره یو الکلی څه کیږي؟ پلاس راځي. په همدې ترتیب سره ویلی سو چې اوبه او په همدې ترتیب دلته کېدای سي چې اوبه څه شو اوسي؟ الکلی اوسي، الکلی د تیزاب اوسي. او په همدې ترتیب سره د دې ترمن تعامل چې د تیزاب په مقابل کې خپل یو مستوي چې الکلی لاسته راځي چې د هایدروکساید منفي آیون په اساس باندې او د الکلی په مقابل کې خپل یو مستوي تیزاب لاسته راځي په مثبت آیون سره، چې دا هم د اوبه هغه تیزابي او الکلی خواصو چې موږ او تاسو وویل. یو بل ګران زده کوونکو هغه دا چې په اوبلنو محلولونو کې د تیزاب او الکلی ګانو تعامل کړي، مهم کمیت هغه خپل د هایدروجن آیون غلظت دی، چې د تعادل ثابت یې هم په لاندې ډول سره موږ او تاسو کولای سو پیدا کولای سو. چې موږ او تاسو وینو د دوی تعادل ثابت د هایدروجن مثبت آیون او هایدروکساید منفی آیون تقسیم پر چې باندې د اوبو پر آیون غلظت باندې موږ او تاسو د دې هغه غلظت تعادل ثابت په دې طریقه سره لاس راوړل سو. بل ځینې وختونه منفی آیونونه دي چې د الکلی په توګه کېدای سي چې څه وکړي؟ عمل وکړي. هغه لکه کلورین منفی آیون په همدې ترتیب سره دا چې خپل دی یو منفی آیونونو یا هم د الکلی په توګه کېدای سي څه وکړي؟ تعامل وکړي یا هم عمل وکړي. ځینې وختونه هم داسې مرکبات شته چې هغه د کاربن او د باران ترمنځ ګونی چې شکیږي اړیکې په درلودلو سره د دوی د لیویس الکلی چې شکیږي بلل کیږي. او کوي الکلی هم کېدای سي چې یو جوړه آزاد الکترونونه هم شو بلل سي د کوي الکلی په نوم سره و یادول سي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دا یو کوي الکلی ده. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د پی ایچ متر یا هم د تیزابیت معیاري اندازه وایو، چې دا د لومړي ځل لپاره د په یو حیاتي کیمیا دینمارکی عالم چې د خپل د زارین سین په نوم سره یادېدل په 1909 کال کې د یو ډېر ښه تړون وړاندیز وکړ چې د هغه خپل یو پی ایچ رامنځته کړ. او پی ایچ موږ او تاسو ویل چې د محلولونو د هایدروجن د آیون وړتیا، د هایدروجن د آیون د غلظت په مول په یو لیټر کې منفي لوګاریتم قیمت، د هایدروجن د آیون وړتیا خپل یو پی ایچ په یو محلول کې شمیرل کیږي. چې خپل پی ایچ هغه آله ده چې د محلولونو د تیزابي د تیزابیت اندازه پرې چش کیږي معلومیږي، چې خپل د پی ایچ متر په نوم سره دی. چې دغه پی ایچ متر چې د صفر څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي، او دا هغه آله ده چې د یو محلول کچیر د دې آلې په واسطه د یو محلول پی ایچ مساوي په 0 سره وي نو نوموړی محلول خنثی بلل کیږي. خو کچیر د یو محلول د پی ایچ اندازه د 0 څخه چې شو سي یعنی زیاته وسی وښودل سي، نو موږ او تاسو وایو چې دغه محلول تیزابي خاصیت د خپل ځان څخه شي. خو هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت چیش ته نږدې کیږي، صفر ته نږدې کیږي، نو موږ او تاسو وایو په ماغه کچه د دوی هغه تیزابو قوت چې د تیزابي خاصیت چیش کیږي زیاتېږي. خو کچیرې پی ایچ یې د اوه څخه کم وښودل سي، محلول الکلی خاصیت د ځان څخه شي. او هر څومره چې د دوی پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي یعنی ډېریږي، نو د دوی د محلول قلوي خاصیت قوي کیږي. دو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د اوبو او امونیا په تعامل کې کوم اوبه کوم خاصیت لري؟ الکلی، تیزابي، مالګه او که خنثی. دوهم سوال، د یو قوي الکلی د هغوی کمیت څه شکړی په دې ډول، یعنی که چیرې وګورو کیبي قیمتې لوړ دی، ټیټ دی، خنثی دی او که هیڅ یو. او په همدې ترتیب د سلفوریک اسید مزدوج الکلی عبارت ده د چش څخه. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا ستاسو خدمت ته حاضرې ژم. او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اتم لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اورماتیک مرکبونه. د شپږنیمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو شپږمې صفې پورې به دوام ولري، چې زموږ او تاسو شپږم څپرکی د اتم لوست دولسم ټولګي کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د خپله د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله. د هغوی په ډله بندي کې موږ او تاسو ولوستل چې د نولسمې پېړۍ د دویمې نیمایي په پیل کښې هغه مرکبات خپله چې د اروماتیک په نوم یادېدله د طبعي عطري موادو څخه په لاس راتلل. خو اروماتیک مرکبات د خواصو له کبله له الفاتیکو مرکباتو څخه توپیر لري. یعنې په اوسني وخت کې اروماتیک مفهوم خپله د کیمیا له لحاظه د یو د بوی سره هیڅ اړیکه نه لري. یعنې د کورنیو مرکباتو په خپل مالیکول کې باثباته کاربوني کړۍ درلودل د ځانګړو اړیکو درلودلو پر اساس باندې موږ او تاسو وایو چې اروماتیک مرکبات په دې ډول سره باید وپېژنو. چې یو هم د اروماتیک مرکباتو د پېژندلو لپاره موږ او تاسو د هغوی د مرکبات څخه یو هم د بنزین مرکب لرو، چې خپله د بنزین مرکب چې ده یو اروماتیک مرکب ده. د اروماتیکو مرکبونو لومړی مرکب بلل کېږي، چې په نولسمې پېړۍ کې د انګلیسي فزیک پوه یو مایکل فارادی په واسطه سره خپله د عضوي مرکبات څخه په لاس راوړل سو. له یو څه مودې وروسته د اروماتیکو مرکباتو بېلابېل مرکبات وه چې خپله په عطرونو کښې ترلاسه کېدله، او څرګنده سوله چې خپله د اړوند کیمیاوي تعاملاتو په واسطه سره کېدای شي چې دا مرکبونه په بنزین باندې بدلون ومومي یا هم تبدیل شي. نو په لومړي سر کې دغه مرکبات د بنزین د مشتقاتو په نوم، او وروسته د اروماتیک مرکباتو یا هم د عطري موادو په نوم سره ونومول سوه. نو ځکه د دوی زیاتره غښتلي او په زړه پورې ښه بوی لري. نو د بنزین خپله یو ساده اروماتیک مرکب دی چې د نورو مرکبونو د دومره د علماو پام ځان ته ګرځولی نه و، لکه څنګه چې بنزین د ډېرو زیاتو جوړښتیزو فرمولونو هغه وړاندې کړ. نو د هغوی له ډلې څخه یو هم د کیوکلی وړاندې شوی فرمول و، چې هغه په 1855 کال کې د بنزین لپاره ډېر برابر و، چې په دې فرمول کښې د خپله بنزین سایکلو هیگزا تراین چې یو هایدروکاربون د شپږو کړیزو عضلو یا د دریو مزدوجو اړیکو درلودونکی مرکب دی. تاسو وینئ دوی چې د خپله بنزین یو بیرنګه ظاهري مایع ده، د مخصوص بوی درلودونکی ده، په 80 درجه د سانتیګرید پیښېدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید په هغوی کې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه بنزین چې د عضوي مرکباتو لپاره یو ښه محلل ده، د شحمیات، ربر او آیودین او سلفر هم په خپل ځان کښې حلولی سي. او په همدې ترتیب بنزین چې ده د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربون د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبې سره څه شي کېږي؟ سوزي، چې د شپږو کاربونونو او شپږو هایدروجنونو درلودونکي و، چې موږ او تاسو وویل چې په 1855 میلادي کال کې هغه مشخص فرمول چې د بنزین لپاره ټاکل شوی و همدا ده. کچیری دلته وګورو موږ او تاسو بنزین د هوا او اکسیجن پښتون کښې وسوځول شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې بنزین خپله په یو ژړ رنګه لمبې سره چش کېږي سوزي، په نتیجه کښې 12 اټمه کاربن ډای اکسایډ پر مالیکوله اوبه او یوه اندازه تودوخه یا انرژي ترې چش کېږي لاسته راځي. او تاسو وګورئ دلته موږ او تاسو د بنزین هغه کړهییز جوړښت لرو، دلته ځکه اورماتیک مرکب دی، په دې ترتیب سره هم کړي ورته جوړولی سو یا هم په دې ترتیب سره رسمولی سو او هم په دې ترتیب سره کولی سو چې د کاربون او کاربون او هایدروجن تر منځ د هغوی اړیکې هم چش کړو ترتیب کړو. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د بنزین یو ځینې نور مشتقات یا هم د هغوی فرمولونه دي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، یو هم د کلورو بنزین په نوم سره یادېږي چې د بنزین کړي ده، د بنزین په کړي باندې د یو اټوم کاربون سره دلته کلورین جوړ شوې ده تعویض شوې ده. او په همدې ترتیب نایترو بنزین ده، میتایل بنزین ده او داسې نور نور کولی سو چې دا د بنزین د مشتقاتو څخه وشمیرو. نازو ګرانو زده کوونکو، اوس د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنې ته راځو چې اروماتیک مرکبات نوم ایښودنه په څه ډول سره سرته رسېږي. اروماتیک مرکبات دا چې خپله هغه مزدوج نومونه خپله ساتلي دي، نو پر همهغه اساس د دوی د اصلیت پیدایشت پورې چش لري اړه لري. یعنی موږ او تاسو تولین ده، تولین ویلې ده په همدې ترتیب سره، مثال که چیرې ووایو انتراسین ده، بنزین ده، دوی چې دی خپل د هغه پیدایش او د هغوی د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې، د هغوی د کړي د شمیر پر اساس باندې کولای سو چې د دوی نوم ایښودنه هم په همدې ترتیب سره چش کړو ترسره کړو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، که چیرې موږ او تاسو دلته د دوی نوم ایښودنه کوو، وایو چې پر اول او پر دوهم کاربون باندې د بنزین کړي ده، خو دوه اټومه د برومین چش سوې ده، ورباندې نصب سوې ده، نو وایي چې پر اول او دوهم کاربون باندې دای برومو بنزین. او په همدې ترتیب که چیرې وګورو، په دې صورت کې موږ او تاسو داسې هم نوم ایښودنه کولی سو چې پر دوهم اول او پر شپږم، دلته دا بیا تاسو وګورئ د کاربونونو شمېرې غنم ګذاري چې مو کړې ده، شماره ګذاري شپږم کاربون باندې، یو پر اول کاربون او بل پر شپږم کاربون باندې برومین نصب شوی ده، نو په همدې خاطر وایي چې پر اول او شپږم کاربون باندې ډای برومو بنزین چش سوی دی وجود لري. د دې نوم ایښودنه مو په دې ترتیب سره وکړه. دا و ګرانو زده کوونکو، د اروماتیکو مرکباتو نوم ایښودنه. تاسو اوس د اروماتیکو هایدروکاربونونو یا هم د اروماتیکو مرکباتو تعاملات وایي چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي. دا چې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، جمعي تعاملات هم ترسره کولی سي، د بنزین سره د کلورین جمعي تعویزي تعامل یا جمعي تعامل، همدې ترتیب تعویزي تعاملات ترسره کولی سي، او اروماتونه نایتریشن او د اروماتونو هالوجنیشن هر ډول تعامل دوی چې کولی سي ترسره کولی سي. که چیرې وګورو د دوی جمعي تعاملات موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی کولی سي د کلورین سره په همدې ترتیب سره چش وکړي، یو جمعي تعامل ترسره کړي، ځکه دوی چې دي موږ او تاسو وایو دوی چې دي غیر مشبو هایدروکاربونونو د جملې څخه شمېرل کېږي، نو د جمعي تعاملات میل ډېر له ځان څخه ښودلی سي. او په ځینو شرایطو کښې لکه 200 درجې د سانتي ګرید د نیکل او د پلاتین د کتلیس په شتون کښې په لوړ فشار کښې هم کېدلی سي چې د هایدروجن درې مالیکوله بنزین په زیاتولو سره کېدای سي چې دوی چش وکړي، په همدې ترتیب سره تعامل ترسره کړي. او د بنزین سره د کلورین جمعي تعامل موږ او تاسو وینو په دې ځای کښې چې کلورین چې ده یو خپله یو ګاز ده چې په ډک بالون کښې څو څاڅکي بنزین که چیرې ور زیات کړل سي، وروسته هغه د لرګي یا سرپوش او پنبې په واسطه سره وتړل سي او تکان ورکول سي چې ټوله زیات شوي بنزین په بړاس باندې تبدیلېږي، نو په دې وخت کښې دوی د رڼا په نشتوالي کښې د دوی تر منځ تعامل نه ترسره کېږي. نو البته دا چې باید د دوی تر منځ یو رڼا هم وجود ولري، نور وجود ولري، تر څو تعامل پیل سي او د کلورین شین رنګ له منځه ولاړ سي، په سپین رنګه لمبې باندې د بالون په دننه کښې چش کېږي لیدل کېږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو چې د بنزین سره دا کلورین جمعي تعامل په دې ډول سره ترسره سو چې بنزین د کلورین سره په نتیجه کښې وایو چې دا د بنزین چش ده د هیگزا کلورو کلورینیشن په نوم سره هم یادېږي. یا هم د ملوک تاسو وایي هیگزا کلورو سایکلو هیگزان په نوم سره هم کولی شو چې ونوموو. او بل ګران زده کوونکو په اروماتیک مرکبات کې تعویزي تعاملات دي چې خپله تعویزي تعاملات هم موږ او تاسو وایو په الکینونو او الکاینونو کښې هغه جمعي تعاملات او تعویزي تعاملات په نسبت په اروماتیکو مرکبات کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا ډول تعاملات دوی چې کړي ترسره کړي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو که چیرې د بنزین په کړۍ کې یو د فلورین او د بنزین د کړۍ د کاربونونو د هایدروجنونو اټومونه تش کړو تعویز کړو او د دوی ترمنځ هغه تعویزي تعامل د کټلیست د پښتون کښې ترسره شوی دی وینو چې د بنزین او د فلورین تعامل چې د په نتیجه کښې داسې یو تعامل ترسره شوله چې دلته چاودېدونکي تعامل هم ویل کېږي ځکه چې د بنزین او د کلورین تعامل چې د لیویس د تیزابو پښتون کښې چش کېږي ترسره شوی ده. یا هم د همدغه افیریس فلوراید په د کټالیس پښتون کښې چش شو ترسره شو. همدې ترتیب کولی شي چې نایتریشن او د اورماتونو هولوجنیشن دا ډول تعاملات هم دوی چش کړي ترسره کړي. ازو ګرانو زده کوونکو د اروماتیکو مرکباتو د جملې څخه یو هم نفتالین پیژنو چې خپله نفتالین هم په همدې ترتیب یو اروماتیک مرکب ده چې خپله عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو شمېر لس د هایدروجنونو شمېر مساوي په شپاړس سره ده. دا نفتالین په شپږ سره ده. نفتالین چې د په 1899 میلادي کال کې د ډبرو د سکرو د کیر له کان څخه ترلاسه شوی ده او په همدې ترتیب په 80 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او په 218 درجه د سانتي ګرید کښې خپله نفتالین چې ده بې رنګه ماده ده یو رنګه ماده ده البته په اسانۍ سره کولی شي چې والوځي او د ویلې کېدو درجه یې موږ او تاسو ویل چې په 80 درجه د سانتي ګرید کې ویلې کېږي او په 218 درجه د سانتي ګرید کې چش کېږي. په شیدو سره راځي د دوی د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې ده د اړیکې ډول چې ده هغه د پای ته ورته ده. او په همدې ترتیب سره د دوی مالیکولي او ساختماني فرموله موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره ترتیب شوی چې دا خپله نفتالین ده چې د بنزین د دوی کړۍ څخه منځته راغلی دی یا هم ترتیب سوی دی. راځو ګرانو زده کوونکو د نفتالین هغه تعاملات وایو چې یو هم تعویزي تعامل دی. په تعویزي تعاملاتو کښې دوی کولی شي چې سلفونیشن یعنی د نفتالین له عمده ځانګړتیاو څخه یو هم د هغوی سلفونیشن تعامل ده چې دا تعامل د ځینو شرایطو په پام کې نیولو سره کولی شي چې د سلفونیک اسید او یا هم د بیتا نفتالین سلفولیک اسید په جوړولو کښې منځته راسي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. او بل په همدې ترتیب سره د نفتالین اکسیدیشن ده چې کولی شي نفتالین له بنزین سره په اسانۍ سره در اکسیدایز شي او په دې عمله کې له هغوی د کړۍ څخه یو تخریب او له هغوی څخه د الفا کاربونونو څخه د کاربوکسیل په ګروپونو باندې تبدیل شي او بالاخره په نتیجه کښې دوه قیمته تیزاب موږ او تاسو ته تش کړي لاس راکړي. دا هم د نفتالین هغه تعاملات و. راځو یو هم انتراسین وایو چې دا هم د اروماتیکو مرکباتو د بنزین او د نفتالین په شان د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېږي. عمومي فرمولې د کاربونونو شمېر څوارلس هایدروجن لس. دا مرکب چې د خپله د کیر په کار او د انتراسین په غوړیو کښې شتون لري د هغوی څخه د تبلور په طریقه کولی شي چې جلا سي او انتراسین چې دی د الوتنې په طریقه کې کېدای شي چې جلا سي. خالص انتراسین چې خپله د یو جامد رستلی او بیرنګ ماده ده او د لاجوردی فلورنس لرونکې د خپل د ویل کېدو درجه 211 درجه د سانتي ګرید او د شیدو درجه مساوي په 345 درجه سره ده. او په اوبو کې خپل غیر منحل ده خو په تودو بنزینو کې کېدای شي چې په اسانۍ سره چشتي حل سي. او دوی چې د مسطح جوړښت درلودونکي ده د بنزین د درې کړۍ څخه جوړ شوي دي. د انتراسین کیمیاوي خواص وایو او دا چې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی شي. دوی هم جمعي تعاملات ترسره کولی شي هم تعویزي تعاملات ترسره کولی شي. همدې ترتیب دوی کولی شي چې د دوی تعویزي تعاملات چې دي کېدای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی هغه جمعي تعاملات پر اساس باندې او تعویزي تعاملات دواړه ترسره کړي. که چیرې موږ او تاسو د دوی تعویزي تعاملات ته ځیر سو دوی هلجنیشن تعامل ترسره کوي چې په دې ځای کښې کلورین او د بروم العالمین، یا هم کدی سی تودوخ درجه په صفر درجه یا د نس خال تر څلو الله سپوري کدی سی دی چې سی او دبل سره یو ځای سی او په نتیجه کې ډای کلورو یا ډای برومو انتراسین چې شکري الاسته راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني دلته د انتراسین د کلورینیشن تعامل ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هم هایدروجن هالایت او خپل د ځایونه څخه چې شوی د بې ځای شوی ده او د بنزین د درې کړیو پر اساس باندې ترکیب شوی ده. ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې ارزونې ته راورسېدلو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به یې ځواب کړئ. لومړی سوال، اروماتیک لغوي معنا څه شي ده؟ دوام، د بنزین مالیکولي فورمول ولیکئ. دریم، د نفتالین مرکب ساختماني فورمول ولیکئ. څلورم سوال، د لاندې مرکباتو د سون تعامل معادلې ولیکئ، لکه بنزین، تالوین، نفتالین او انتراسین. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي. Charlie Wallery.